تشکر از اینکه در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم در نیم ساعت دیگر اسمت سارون با شماست. خوش آمدید شما.
در مننه کوروادان ات بجیش به قدر من اوریدونکو د دې سات پخ پرونه کې اوری چې د کندوز چارواکی وای چې د دغه ولایت اکثر سیمه تصفیه کړی دي او د طالبانو مهم مرکزونه نیولې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د مسالې د سولیز حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دې یو نورو راپورونو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه قسیم سولمر وړاندې کوي.
لمړی هم د څو مهمو خبرونو سرخطونه د کندز سیمه ایز چارواکي وای په دغه ښار کې په وروستۍ عملیاتو کې ښه پرمختګونه درلودل. په ننګرهار کې د دوو محلي راډیوګانو مخې ته چاودنې وسوې او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون دوو غبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان وژل. د هم بشپړ خبرونه د کندز سرپرست والی وای په پرونی پوځي عملیاتو کې د دغه ښار ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول سوې دي. حمدالله د نشي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کندز ښار په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. د یو سپینزر شرکت چې هلته د وسلوالو طالبانو یوه اډوه نیول سوې دغه راز د ملي اردو د جلب او جذب قمانداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. یوازې په علي خیلو نومي کلي کې لږ ستونزه لرو. دې خواته کابل بندر هم کاملا تصفیه سوی دی. د کندوز سرپرست والی وای درېمه حوزه او د خانباد بندر خواته پرتې سیمې هم نیول سوې دي. والی وای په دغو عملیاتو کې چې اوس هم روان دي د دولت ګڼ وسلوال مخالفان وژل سوې دي. افغان حکومت وای په کندوز کې د وروستۍ شخړو له کبله څه باندې 2000 بې ځای سو کورنۍ ته د مرستې رسونې چارې پیل سوې دي. اجرایي ریاست وای اوس هم د بې ځای سو کورنۍ سروې روانه ده او له خو اړو کورنۍ سره بشري مرستې پیل سوې چې سروې بشپړه سوې ده. د دغه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
متاسفانه
حادثه اساسباري د کندوز پېښه په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې یوه کمساره پېښه وه. دا یوه غموونکې پېښه وه چې د جنایتونو او وژنو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ ورڅخه تخار بدخشان یا هم د بلخ په ګډون کابل ته به ځای سوي دي. بل خو د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی پوځي عملیاتو کې افغان ځواکونو زیات پرمختګونه کړي. د هلمند والی د دې ولایت له اوسیدونکو او نورو افغانانو غوښتنه وکړه چې د سرې میاشتې له ټولنې سره مالي او بشري مرستې وکړي. څو دا ټولنه وکړی سي د عاجلو پیښو پر مهال د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. د تلیا میزان میاشتې وروستۍ اونۍ د سرې میاشتې ټولنې لپاره د بسپنې ټولولو اونۍ ده. د هلمند والی مرزا خان رحیمي پرون په یو پیغام کې چې د هلمند مطبوعاتي دفتر خپور کړی دغه غوښتنه مطرح کړه.
لا تاسو ټول یو ډول نه هم توقع تقاضا مده ده چې به خیریه مؤسسه سره تاسو کومک وکړي چې ترغو دیو کولای شي په خاص حالات کې د مغله خلکو سره کومک وکړي.
لازادې رجو خبرونه اورې. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې پر وړاندې د افغانستان د ټیم وروستۍ دوه بریاو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم شو لسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. افغانستان پرون د زیمبابوې پر وړاندې خپله دویمه تمریناتي مسابقه هم وګټله. د کرکټ بورډ وایاند فرید اوتک له زیمبابوې د ټلیفون له لارې ازادې رجو ته وویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روحیه ډېره لوړه ده.
اتمه نیټه او په لکمه نیټه د روانې سړي میاشتې دواړه لوبې د افغانستان کرکټ ملي لوبې وګټلې او د خبرو حال سره به انشاء الله د راتلونکو لوبو کې د زیمبابوې ملي لوبې تر وړاندې لوبو ته ګټه یوځي.
په پام کې د افغانستان خپل لومړی یو ورځنی نړیوال مسابقه راتلونکي جمعه له کوربه هیواد زیمبابوې سر ولري. افغانستان او زیمبابوې به په بولاوایو کې په خپل کې 15 یو ورځنی او دوه شل اوور مسابقه وکړي. په ننګرهار کې د دوو محلي راډیوګانو مخې ته چاودنې وسوې. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي چې تېر ماښام ناوخته شاوخوا 9 بجې پر یو وخت د کلي د صفار راډیوګانو دروازو ته څیرمه د ځای پر ځای سو چاودیدونکو ټوکو چاودنې وسوې چې لامل یې د دروازې یو څه زیانمنې سوې خو ځاني زیان نه لري. د دې چاودنو مسولیت تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ترکیه په پلازمین انقره کې پرون دوه خبرګو چاودنو لښ تر لښ ونه وی کسان وژل او په لسکونه نورې ټپیان کړه. چا دغه چاودنو مسولیت نه دی منلی. خو د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ویل کومان کوي دا دوی سورورې چاودنې به ځان وژونکي حمله وي. ښاغلی اوغلو چې پرون په انقره کې یو کنفرانس ته خبرې کولې ویل چې دغه چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنۍ ماتم اعلان شوی.
Bugün aldığımız kararla Sayın Cumhurbaşkanımızla da istişare ederim.
دی وای له ولسمشر رجب طیب اردغان سره تر خبرو وروسته مو په هغو چاودنو کې د وژل شوو ملکیانو، پولیسو او سرتیرو لپاره د درې ورځني عمومي ماتم پریکړه وکړه. زما په عقیده موږ به د اته اویا میلیونه خلکو احساسات منعکس کړو چې د تروریزم خلاف دي. دا مهمه نه ده چې دا پدیده له کومه راځي او څوک په نشه کوي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان په انقره کې وروستۍ دوې بمي چاودنې وغندلې او یوه ناوړه پېښه یې وګڼله. دغه چاودنې په هغه سیمه کې سوې چې په پام کې وه د حکومت او کرد سختدریځو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. د ترکیې حکومت دا پېښه تروریستي حمله بللې او وایي پېښه به څېړي. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به مصر له فرانسې دوه مسترال ډوله جنګي کښتۍ رانیسي. دغه جنګي کښتۍ په اصل کې د روسیې لپاره ډیزاین شوې وې، خو د اوکراین په شخړه کې د مسکو د رول له کبله فرانسې له روسیې سره خپل هغه تړون فسخه کړ. دغه تړون پرون د فرانسې د صدر اعظم امانوئل والس لخوا په قاهره کې لاسلیک سو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې له خپل مصري سیال عبدالفتاح سیسی سره د جنګي بیړۍ پر خرڅلاو موافقې ته رسېدلی دی. دغه جنګي بیړۍ چې هر یوه څوارلس څرخي الوتکې، څلور ساحلي بیړۍ او دیارلس ټانکونه لېږدولی سي، په 2011 میلادي کال کې روسیې د 1.4 میلیارد ډالر په ارزښت د یوه تړون له مخې د جوړولو فرمایش ورکړی و. او روسي خبر ده چې د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په سوریه کې جلا جلا پوځي عملیات پرمخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د ویډیوي کانفرنس له لارې پرونۍ خبرو نوي دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کاک په یو اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز وه. چارواکي وایي په وروستیو کې روسي الوتکو د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې ته نږدې الوتنې کړي. د امریکا پوځ چې له تیر کال راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش باندې بمباري کوي، په وروستیو کې مجبور سوی د ځینو ستونزو د مخنیوي لپاره خپلې هوایي کرښې بدلې کړې. روسیې هم په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. په کندوز کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د طالبانو مهم مرکزونه نیولي دي. د کندوز له بې ځایه شیو سره د مرستو بهیر پیل شوی دی.
موز په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته
د پاکستان صدراعظم نواز شریف د افغانستان د مسئلې د سوله ییز حل لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان هڅو ته هیله نه لري.
دا چې اوس د پاکستان صدراعظم بیا دا څرګندونې کړي چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي. انسانه سلمونه وخت
په کابل کې هم شاوخوا درې لکه غیر قانوني وسلې موجود دي.
اقدامات ترسره کړل چې اسلحه جمع وري کو، غیر قانوني اسلحه جمع کو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل تر اتمو بجو پورې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لکه څنګه چې مو وویل د کندوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په پرونیو پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوال مخالفان وژلي دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي نن ښار ته د برېښنا او اوبو د رسولو جریان هم عادي بڼه خپله کړي. له بلې خوا اجرایي ریاست وایي په زرګونو بې ځایه شویو کورنیو ته د بشري مرستو رسونې هڅې روانې دي. د کندوز د وروستي وضعیت لپاره سیمه ته ځو د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې را سره دی. آریان صاحب، فعلا وضعیت څنګه دی؟ د جنگ جبهه اوس چیرته ده؟
لومړی زخت سلامونه سروان ته تاسو او د زوی رډي اوریدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې ټول ته معلوم ده دوه اونۍ کېږي د کندوز ښار د جګړې شاهد ده، خو د سیمه کې د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره ورځ افغان ځواکونه توانېدلي دي د وسله والو طالبانو مهم سنګرونه تصفیه کړي او هغلته افغان ځواکونه ځای په ځای شي. د کندوز د امنیت قمانداني ویان صاحب سرغون حسیني وویل چې افغان ځواکونو د کابل بندر همدارنګه د سیدرک سیمه د علیخېلو سیمه چې دغه د طالبانو یو مهم پټنځای و او دلته د سړک په سر چک فاینډر د هغه موټرونه چې کابل او کندوز ته تګ راتګ کوي موټرونه یې کتل. دغه ویل دغه سیمه اوس تصفیه شوې دي او په سیمه کې تصفیهي عملیات لا هم روان دي. همدارنګه نوموړي وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د خان آباد بندر د چلمزار سیمه همدارنګه د دویمې حوزې مربوطات د ټول د ښار سیمې دي دغه هم تصفیه کړي دي او د درېمې حوزې سیمه هم تصفیه کړې. درېمې حوزې کې د کوټېګډ سیمه راځي، داخل راځي، نوی داخل راځي، همدارنګه خاکنۍ سیمه، قهوهخانه، دغه شاوخوا سیمې هم تصفیه کړي دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د تصفیه څرنګوالي په اړه که مال اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه داسې ویل کېږي چې وایي دوی هره سیمه چې نیسي هغه محاصره کوي، تلاشي اخلي، خلکو ته وایي چې له کورونه مه ووځئ. په دې اړه که معلومات ورکړي
سروان صاحب، کومه سیمه چې افغان ځواکونه نیسي او د احتمالي ګواښونو لپاره چې د سیمې په کوم کورونه کې وسله وال طالبان لاغه په افغان ځواکونه باندې برید وکړي، په دغه خاطر افغان ځواکونه چې کومې سیمې ته ځي هلته د سیمې اوسېدونکو ته خبر ورکوي چې تاسو خپل کورونو څخه مه ووځئ، خپل په ځایونو کې اوسئ، ځکه چې موږ د دوی وختي موږ د طالبانو او د عامو خلکو ترمنځ توپیر وکړو. که داسې خلک هم راوځي له کورونه کېدای شي د هغوی په مخ کې طالبان ځانونه د افغان ځواکونو ته ورسوي، دلته به یو اسرائیلي یا ملکي وګړو ته زیان ورسېږي. په دې خاطر دوی دغه خبرتیا ورکوي او نور داسې کومې ستونزې نشته او کومه سیمه چې دوی نشي هلته ډېر په احتیاط سره ځي.
بله، ډېره مننه. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې دغه ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو مخالفانو د موندلو لپاره خلکو ته جایزه ورکوي، په شرط دی چې د دغو وسلوالو د موندلو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا کار به د بهرنیو وسلوالو مخالفانو په موندلو کې مرسته لبلی خوا. افغان چارواکی وایي د کندوز ولایت جنگ ځپلو او هغوی ته چې د دې جنگ له امله نورو ولایتونو ته کډه شوي مرستې ورکوي او د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي د ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس څخه معلومات خوشتي.
هغه کسان چې د کندوز نه بېجا شوی دی او وتلی دی او همجوار ولایتونو ته راستنه شوی دی، موږ په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته اضطراري پخه شوی غذا ورته ورکړل شوی ده او دا پروګرام ادامه لري. او هغه کسان چې د کندوز نه بېجا شوی ده او کابل ته راستن شوی ده، په کابل کې سروي روانه ده د دې دپاره چې دا سروي ژر تر ژره تکمیل شي او همدارنګه هغوی ته د مرستندویو ارګانونو لکه WFP، IOM، هلال احمر، د دولت دا امکانات برابر شوی ده چې سروي ختم شي، هغوی ته ویشل کېږي او هغوی کولی شي دغه امکاناتونه مستفید.
له طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د سولې عالی شورا او افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو ته ډېره هیله نشي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې هیواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلې دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلولو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې یو کانفرنس ته ویل هیواد یو ور بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلولو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي، خو افغان حکومت دغو خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوې، بلکې د وسلولو رهبری که به خپل هدفونو لپاره لانجی ولاړ کړی. پاکستانیانو نه یوازې وسلول طالبان د خبرو میز ته کښېنه نول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی وو نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی سي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مرګ کې وسی وځنډېدې. د وسلولو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات سته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یوه لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړي چې په دې لاره کې هڅې کوي، د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي، پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه سلامونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر دوهم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د راپورونو په خپرولو انتقاد کړی او ویلي دي چې په داسې حساس وخت کې چې طالبان مخامخ خبرو ته حاضر شوي ول د هغه د مړینې د خبر خپرولو ته څه ضرورت و. د پاکستان صدر اعظم د څرګندونې پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې اړه د ازادي رادیو د خبریال زبیح الله شفق راپور ووري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لرو چې د افغانستان مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینو راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. ښاغلی شریف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړو افغان خواوو د جولای په 1 نېټه د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول. خاغیل شریف دغه مذاکراتو په اړه خبری غونډې ته وویل
واری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونږ ډیر هڅه کوو چې دا مسله د خبرو اترو لاره واره کړی شي. مونږ په دې لړ کې ډیر محنت کړی دی. افغان دولت غوښتل چې دا خبرې د مخفي نه بلکې علني وي چې دا غوښتنه لومړی طالبانو نه منله، خو بیا مونږ تر ډیرو هڅو وروسته هغوی قایل کړل، د مذاکراتو میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړې.
معنی غوټ نیگوسییشنز ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے.
خاغلی شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نېټه په مری کې ترسره شي، د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په خپرولو حیرانتیا او خدا وی وای
اچانک یې اعلان کې ملا عمر جو ہے وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے.
په ناڅاپي توګه دا اعلان چې ملا عمر 2 کاله مخکې مړ شوی نو زه نه پوهېږم چې په دې وخت کې د راپور خپرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې 2 ورځې وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده، نو دا چا وکړل؟ اول یې وکړل، دا تر اوسه یوه پوښتنه ده. له دې امله د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوتی. موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بېرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیابه کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تېزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان 5300 خلک له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ناسته کې وویل ښځې د نارینهو په پرتله زیاتې له دې ستونزې کړي شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې هیواد 10% خلک په رواني ستونزو او 40% په رواني ناروغیو اخته دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړې ناسته کې وویل چې کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بېوزلي، ناامني او داسې نور هغه لاملونه دي چې د هیواد ګڼ شمېر خلک یې په رواني ستونزو او رواني ناروغیو اخته کړي دي. خاغلی فیروز وویل اوس مهال په هیواد کې د دې ستونزې د مخنیوي او درملنې لپاره امکانات لږ دي و هسی روانی دی چه دا امکانات زیاد شی.
چون امکانات ما شما محدود است که روزم بتانیم افراد به شکل
سرنگه چه زمونگ امکانات لگ دی نشو کولی پیزت او درنوی سره دخل کو درمل نو کلو. مونگ وارو دا حالت بدل کلو. سره لده چه داستونزا پا بش پل دو لمنزه نزی خوحات سی کهو چه کمه اکلو.
د عامې روغتیا وزیر وویل اوس مهال رواني ناروغانو ته د هیواد په 1500 ځانګړو مرکزونو کې په وړیا توګه درمل ورکول کیږي او همدارنګه په 300 نورو مرکزونو کې په رواني ستونزو اخته او کسانو ته فنی مشورې ورکول کیږي. خاغلی فیروز دا هم وویل چې دغه مرکزونه د ستونزې د پراختیا په مقایسه کافي نه دي. د عامې روغتیا وزارت دا هم وایي چې په هیواد کې د نارینهو په نسبت ښځې زیاتې له دې ستونزې کړیږي. دا وزارت زیاتوي چې په دې ناروغانو کې داسې ښځې هم شته چې له کورونو شړل شوي او اوس مهال په مرستونونو کې اوسیږي. په دې ستونزو اخته ځینې مېرمنې وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی، ناامني او بېوزلي د دوی د ستونزو لاملونه دي. د شکیلا په نامه یوې آزادي راډیو ته وویل
ترس د ژوند بود که یعنی تو پنسون میرم پس میایم یعنی زنده می باشم یا نه می باشم.
دریدم چه که پوهنتون ته لاړه شم بیرته به ژوندی راځم او که نه. ما د اکاډمۍ مخې ته ځان مرګې پیښه ولیدله. د انسان لاس او پښې مې ولیدلې. دغه حالت پر ما بد تاثیر وکړ. له چا سره مې خبرې نه کولې. وضعیت مې مخ په خرابېدو و. بالاخره دلته راغلم.
بله مېرمن، سجیا وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې د رواني ستونزو سبب شوی دی.
تقریبا 3 هفته میشه من دچار این مشکل هستم و دلیلی که من
دوای کبود ریونه کیگی چه لده ستونز سرمخ شویم. د دې علت زما او زما د میړه ترمنځ ستونزه ده. شاوخوا 3 کاله مو له واده تیریږي خو اولاد نه لرو. که اولاد مو درلودلی ممکن دا ستونزه راته نه وه پیښه شوې.
شاید همچین مشکلی پیش نمی آمد.
د عامې روغتیا وزارت وایي رسنۍ، کورنۍ او دینی عالمان کولی شي چې د تبلیغاتو له لارې د دې ستونزې په کمولو کې برخه واخلي. د رواني چارو پوهان وایي چې دغه ستونزه له ناامنیو، کډوالۍ، بېوزلۍ، جنګونو او داسې نورو ناخوالو سره مستقیمې اړیکې لري. دوی له دولته غواړي چې د ستونزې کمولو ته تدابیر پراخ او جدي کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو په سیمه کې جګړو، مهاجرت او نورو ستونزو تر څه حده پورې رواني ناروغۍ زیاتې کړې دي. د خپلې سیمې حال او د خپلو دوستانو او شاوخوا خلکو حال کولی شئ له اتمو تر نه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره کارونه خورا پڅ روان دي او که همداسې دوام وکړي تر یوه کاله به نه اصلاحات راشي او نه به هم عملي بڼه غوره کړي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې وروستیو ناامنیو د انتخاباتو پر پروسې یو څه سیوری غوړولی دی. په دې اړه خان یوسف خان ځدران راپور لري.
د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د دوی له ټولو هیلو سره سره په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او ان چې خلک یې په عملي کېدو هم شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت نږدې یوه میاشت وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لومړۍ طرحه وستایله، خو د عملي کېدو لپاره یې تر اوسه هیڅ کار نه دی کړی. ښاغلی رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د خپلو طرحو د عملي کېدو پوښتنه وکړي او راتلونکي طرحې دې په سامان پورې مشروطې حکومت ته وسپاري.
د کمیسیون لخوا وړاندې شوي وو، ولې وګورئ چې په عملي اخ کې تر اوسه هیڅ کار نه شوی سوی. اوس دغه د غوروي لپاره کوم کمیټه چې پټ کار یې پیل کړی وی او د نوي غړو لپاره یې هغه درخواستونه به ترلاسه کړی وی، پروژه جوړ کړی وی او دغه پروسه شروع کړی پیل کړی وی، ګوره هیڅ کار نه لګېږي.
یوه میاشت وړاندې د سنبلې د میاشتې په 13مه نېټه جمهور رئیس غني د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د وړاندې شوو لسو طرحو څخه وی قبولې او د عملي کېدو لپاره یې یو کمیسیون وټاکه. د انتخاباتي نظام بدلون، د رای ورکوونکو نوملړ، د انتخاباتي حوزو بدلول، ملي شورا ته د کاندیدانو شرایط، د رای ورکولو له مرکزونو څخه د خلکو فاصله، د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو شرایط، د روڼوالي کمیټې جوړول هغه وړاندیزونه دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون حکومت ته سپارلې دي. افغان حکومت د دې طرحې درې وړاندیزونه رد کړو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پکې لازم بدلونونه راولي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې طرحو کې د بدلونونو راوستلو او د ولسوالیو د شورا لپاره په طرحو نورمال کار کوي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه وروستیو نامنیو دوی د خپلو طرحو په عملي کېدو اندېښمن کړي، خو دوی خپل کارونه نه دي ځنډولي.
متخصصین هم د بهر نه راغلی دي او هغه داخلي متخصصینو او حقوقدانانو سره هم بوخت یو، د هغه تطبیقي، عملي او حقوقي لارې چارې وسنجوي. امیدوار یو چې دغه تر آخر د قوس نه موږ هغه دومه پیشنهادي مجموعه جوړ کړو او حکومت ته وسپارو.
ښاغلی صدیقي وایي چې په نوي وړاندې کېدونکې مجموعه کې به د میکانیزمونو، قوانینو او د اساسي قانون د تعدیل مهمې طرحې ولري.
ستاسو له پیغامونو نه
نورستان ولایت مرکز فارون نتا سره په تماس کې ما په خواشینۍ سره په پارلمان کې چې د نورستان د خلکو کم نمائندگان دي په دیرو په تیرو څلورو کلونو کې نه په خپل ولسونو ته کم کار وکړل، نه یو اهلکار پردي چې نورستان مظلوم ولس ته کار وکړي.
زه د روزګان ولایت ته چې د اساس ولسوالۍ څخه خبره کوم، زه د جنګاله دروازه کسه دغه غوښتنه لرم چې دی وایي زه ځم او کندوز ته. دغه شپږ میاشتې کېږي چې خاص په چرچینو کې دا شپږ میاشتې کېږي چې لار بنده ده، نه مریض تلای شي، نه یو زخمي تلای شي، نه یو خوراکي توکي موږ ته راتلای شي. دراوت هم دغسې کیاسکه، خاص روزګان هم دغسې کیاسکه، چنارته دغه رقم دی.
د کابل په ګارنیزیون کې ځینې سرچینې وایي چې اوس وخت د افغان پوځیانو له چوکاټ دی باندې شاوخوا 300,000 وسلې په کابل ولایت کې موجود دي. په دې موضوع د صفی الله ستانکزی راپور واوري.
ځینې امنیتي سرچینې په پلازمینه کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شته وسلې د افغان ځواکونو د وسلو څو برابره بولي. د کابل د ګارنیزیون په عمومي قمانداني کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شاوخوا 300,000 میله وسلې موجود دي. دغو سرچینو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دغو وسلو موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده، خو د ناقانونه وسلو د ټولولو لپاره یو لړ پروګرامونه لري. اخو د ولسی جرګې او شمیر غړي هم له غیر مسؤوله وسلوالو سره د وسلو له موجودیت اندېښنه ښکاره کوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرته امنیتي ارګانونه له غیر مسؤولو کسانو څخه وسلې ټولې نه کړي، د خلکو د ځان او مال لپاره به خطر رامنځته کړي.
دغسې غیر قانوني طلاق چې هر څوک لري دغسې ورځو انتظار کوي چې کله امنی جوړه شي بیا خپل کار کوي، لکه بانکونو پر کول، په ځینې مارکیټونو په چورو چپاول. دا د افغانستان د ولس لپاره، خاص کر د کابل خاریان لپاره، د وکیل صاحبانو لپاره ډېر زیات تشویش دی چې دغه غیر قانوني سلاح چې څومره په داخل په ښار کې ده، بازار ته دغه سلاح چې هر څوک لري دا باید خالص سلاح شي.
دا سترګندونی په داسې حال کې کیږي چې له دې مخکې زیات شمیر کابل ښاریانو هم ویلي و چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو غیر مسؤولو وسلوالو تګ راتک دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې د افغان ټیم لاتلولۍ وروسته د انتخاباتي لانجو پر مهال او په ځینو مناسبتي ورځو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې هوایي ډزې وشوې چې دا ښایي ډېر خلک وسلې لري. له دې مخکې د کابل د امنیت قوماندانۍ چارواکو هم ویلي و چې خلکو ته د وسلو د لیږد رالیږد ټول توزیع شوي جوازونه ټول شوي او د وسلو د ویش او کمیسیون د وسلو د لیږد د مستحقینو د پیژندلو پر سر په جدي توګه کار کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم په پلازمینه کابل کې د یو زیات شمیر ناقانونه وسلو له موجودیت خبره کوي او وایي چې تر اوسه یې په بشپړه توګه دا وسلې نه دي ټولې کړي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل پاک لواندې موږ امار لرو دقیق چې څومره کسانو ته جواز د اسلحې ورکول شوی او څومره کسان غیر قانوني اسلحې لري او دا معلومات موږ د خپل مقامات سره هم شریک کړي دي. په دوه کالو کې هم موږ اقدامات ترسره کړل چې د اسلحې جمعوري کو غیر قانوني اسلحې جمع کړو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب چې هر اسلحه جمعوري کو.
افغان امنیتي کارپوهان وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر د وسلو او مهماتو موجودیت د خلکو د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی.
له دې سره د خبرونې خبري مطالب پای ته رسیږي، خو د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به هله لرو چې تاسو ټلیفون وکړئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې قاسم سولم علي وړاندې کوي.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وای په پرونی پوځي عملیاتو کې دغه شارت ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول سوي دي، خو یوازې د کندوز شار په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. اخو افغان حکومت وای په کندوز کې د وروستي شخړو له کبله څه باندې 2000 بې ځای سو کورنۍ ته د مرستې رسونې چاري پیل سوي دي. د هلمند والی د دې ولایت له اوسیدونکو او نور افغانانو غوښتنه وکړه چې د سری میاشتې له ټولنې سره مالی او بشري مرسته وکړي څو دا ټولنه وکړی سي د عاجلو پیښو پر مهال د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستۍ دوو بریاوو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم ښه لاسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون دوه خبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړه. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به مصر له فرانسې چې لمخې به د غیوات له فرانسې دوه مسترال دوله جنگي کشته ایرانیسي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یک تون را به برنامه میکروفون شما از حالا من جاوید نعیمی و اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تا ساعت 9:30 در برنامه با شما هستیم. وزیر صحت عامه افغانستان گفته که 50% شهروندان کشور با مشکلات و بیماری های روانی مبتلا هستند. فیروزالدین فیروز در نشستی که به مناسبت روز صحت روانی در کابل برگزار شده بود گفت که در افغانستان زنان نسبت به مردان بیشتر به بیماری و مشکلات روانی روبرو هستند. در خانواده، کوچه، قریه، شهر و ولایت شما جنگ تا چه حد روی روان مردم تأثیر گذاشته و اونا را بیمار ساخته؟ در برنامه حاضر در این مورد از شما میشنویم. میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون میتونین و شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دریو پشتو بفرستین و نام و محلتان را در پیام های خود ذکر کنین.
بله، لکه څنګه چې زما همکار وویل در ته جاوید نعیمی تاسو وویل چې نن په دې خبرونه کې په دې خبرې کو چې جنگ، جګړو او نور مصیبتونو په افغانستان کې څومره خلک په رواني ناروغۍ اخته کړي دي. د ازادي راډیو خبریالانو چې په دې اړه له ځینو رواني ناروغانو سره خبرې کړي دي هغوی ورته ویلي دي چې یو اساسي علت یې جنګ ښودلی دی، ځینو بیا مهاجرت یاد کړی دی، ځینو بېوزلي او ناامني یاده کړی ده چې له دې کبله په رواني ناروغیو اخته شوي دي. ډیرو چې کله ځانوژونکي حملې لیدلی دي یا د یو انسان مرګ لیدلی دی په ډېر غمجن شکل سره، نو دا مرض ورته پیدا شوی دی. آیا ستاسو په شاوخوا کې هم داسې کسان شته او کوي په څه علت په دې ناروغۍ اخته شوي دي؟ تاسو څه کومک ورسره کولی شئ او یا مو ورسره کړی دی؟ په دې اړه هم کولی شئ چې نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې خو جاوید نعیمی تاسو ته وویلې، زه به اوس نه تکراروم، وروسته به یې درته ووایم. اما د افغان بیسیم 8 شمیره هم په یاد لري. له دې طریقه کولی شئ چې لنډ پیغام یا اسمس راواستوئ.
شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
مشنید صدای مرا؟
بله مشنیدم صاحب، بفرمایید مهربانی کنید.
چون که شما دمی خبرها گفتین و یک چیز واقعیت هستن که یک تعداد مردم در خاطر از این مشکلات که بوی چیزها هستن این مردم تاثیر از واس خاطر فقر هم هست بله. و خاطر مهاجرت هست و حتی من خود مکسم در فامیل ما 8 نفری بلیزم. حتی ما 5 نفر ما به مرض مبتلا هستیم. ما میگم همین باشه، مگم دیگه هیچ چیز رو کار نداره، کار روزگار پیدا میشه، مگم همین باشه.
بله یعنی به باور شما بزرگترین مشکل نام نیست.
خود من حتی به مرض هم مبتلا هستم.
بله سب، و چی فکر میکنین اگر تنها گفته ناامنی روی روان شما تاثیر بسیار خراب گذاشته؟ بله
بله به خاطر که ما دولت لوگر هستیم، دولت لوگر که هستیم ناامنی نسبتا در دیگه ولایت هم هست که دولت لوگر گرفتار است. به خاطر از اینکه تمام مردم تشویش هست که میتوانم بچهش به مکتب میره، خودش به شهر و بازار میره، آیا او پس میره یا نه؟ نو مخاطر است که مثلا مادرها، پدرها و دیگه اعضای فامیل به این مرض مبتلا میشن.
بله تشکر میکنیم.
سلام تو سه دیر مننه کریشه یوش میر خلق لداس هم چش میری هم شاید دیر وی وی چه پم دینه روغی اخته دی لیکن متوجی بی خنه دی چی
بله.
بل اوریدون که لرو ده تلیفون لاری تو خیره ای لزابله
میره بانی سب.
سلام کن تو خیمه ده زابل ویلیت فرطاس قناس که انفرمان فرطاس
سلامت تو سی
فرطاس مسترم جایید نیسا با اوتور اوریدون که او کارکون کتوکل منی لسکرمون اورن.
سلامت تو سی
دا چې خاصه په موضوع په هکله موضوعونه ویلی شئ چې واقعاً د افغانستان خلک روغتیا هم په ډېرو مرضیو مبتلا دي، خاصتاً په رواني ناروغیو په دې باندې مبتلا دي. د افغانستان د خلکو د ټولو اعصاب خراب دي، حتی زموږ د رهبرانو د سیاسیونو اعصاب هم خراب دي. د هغو دا هم کار نه کوي ځکه چې تر دې کړکېچا د سر نه شي ایستی، دې ته حل لاره نه شي برابرولی، جنګ نه شي ورکولی، بلکې نه شي وغولی. خدای دې وکړي چې د دغو سیاسیونو زموږ د رهبرانو رواني حالت و نورمال حالت ته راشي. په ښارو، په کلي، په ټولو خلکو کې موږ وینو دا خلک راځي و ډاکترانو ته بس د ټولو اعصاب خراب دي، کان دي که جانیان دي. نو د دې یو اساسي علاج په کار ده. د دې علاج دا ده چې باید زموږ په وطن کې ارامي راشي، سوله راشي، او زموږ رهبرانو اعصاب پر ځای شي او له قرارو اعصابو څخه کار واخلي. او تر دې کړکېچ، تر دې مشکل، تر دې تراجېدي باید سر وباسي. دا به څو پورې دا جنګونې زموږ خلک ټول نه.
ډېره زیاته مننه توخي صاحب، بله موضوع به ډېر نه وزو. سلامت اوسئ، کور دې ودان، کور دې ودان. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ صاحب. راډیو آزادي است.
سلامونه سلامات میو مانه ارمان کنره مو فیلم ده کنزو سخه تاسو تا و در راژیو طول و ریدم کده. سلامونه
سلامت و سه میربانی کوی کنره سیب
مانه نجوانده و سیده خو بس پیل نزو پا کنزو که ما سیب بزلتا هم خلق دیر در روانی مشکلات سر روانی حالت سر دیر در حالات پا جوانده بنا منگ دلتا گولی در خپلا ضربتی زوا که خپلا وزی پلا رمز آقا جنگونه دیر مشکلات سیخ خلقو دخ دا خو ډیره مشکل خبره ده که جنگ سړی بې کوره شي، زخمي شي، مړ شي، خدای نخواسته نور مشکلات ته بیخیږي. نو زما غوښتنه د حکومت نه دغه ده چې په دغې برخه کې باید ډاکترانو ته وظیفه ورکړل شي، د هغوی د رواني چې کوم مریضان دي هغوی لاسنیوی وشي، هغوی سره کومک وشي، مرسته وشي، هغوی ته ډاډګیرنه وشي. خو باید مونږ افغانانو ته پکار ده چې دا خو زموږ ژوند ټول په دې تګ وتوګ کې تېر شو، باید د دغسې حالات سره باید مونږ مقابله وکړو. او د دغې رواني چې کومه ناروغي ده، د دغې فشار لاندې باید مونږ را نه شو. نو که مونږ مقاومت وکړو، دا به زمونږ د افغانانو لپاره ډېره ښه وي. وسلام،
سلامت اوسئ کنړی صاحب. بل اوریدونکی هم لرو، قاری صاحب پښتون دی
بفرمان صاحب
بر محترم شما سروان سلطان سلام وړاندې کوم ستاسو همکار جاوید نعیمی ساتم
سلام
ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم سهار مو په خیر ژوند مو په خیر شو
سلامات اوسئ مهرباني کوئ
محترم سروان صاحب دا خو به د هر چا خپل نظر وي د هر اورېدونکي به خپل نظر وي شاید زما نظر په دې باره کښې دا دی د دغه درو ولایتو کښې چې موږ د فرس لرو لکه فاریاب و جزوجان و سری پورې لا تر بلخه پورې دا زموږ په ګاونډ کښې دي دا په ټولو داسې کورنۍ دې نه وي داسې کورنۍ دې نه وي چې دغه روحي تکلیف په دې کورنۍ ته په یو نفر یا دوه نفره په دې روحي تکلیف واخته دي دا معنا دا ده چې چا د مین غږ اورېدلی دی چا د بم غږ اورېدلی دی چا د امتیاز غږ اورېدلی دی او چا بیا د مرمیو غږ اورېدلی دی اوس ته په خدای باور وکړه جنگ په کندوز کښې دی زموږ کوچنیان دلته کړېږي که چېرې پوستېس یو ټک وشي دا زموږ کوچنیان په تلتکانو نه راوځي موږ ته وایي بابا یا کاکا یا لالا د کندوز جنگ دلته راغی نو موږ به یې دلته سلا ورکوو خبره داسې ده چې د دغو سره یو کومک په کار دی اصلي دا ناامني چې ده پر اقتصاد چې تاثیر کوي دا هم ناامني ده که په ډوډۍ باندې تاثیر کوي که خشونت پیدا کوي هم دا ناامني ده خو زموږ یو پیشنهاد و خلکو ته دا دی چې د دغه کسانو سره چې دوی په روحي تکلیف اخته دي د هره طریقه چې اخته دي د دور سره یو بیا دروارم کومک وشي او د دوی لاسنیوی وشي او ساروان سه وخت موټې نه نیسم یو پیشنهاد مې ورسنیو ته هم دا دی چې دغه کله چې دا بدنونه په وینو لمبېږي دا تلویزیونو کښې دا د بدن غړي دي و خلکو ته نه ښیي خلک ډېر په ازار دي او د دغه طریقه هم خلک په روحي تکلیفو ډېر اخته کېږي
بله ډېره زیاته مننه او دا کار واقعا هم په نوره دنیا کښې منع دی څوک اجازه نه لري خصوصا رسنۍ چې په مړي وښیي او یا خصوصا زخمیان وښیي چې په بد حالت کښې وي یا وینه وښیي اکثرا وینه نه ښیي لیکن متاسفانه زموږ په هېواد کښې ځینې رسنۍ دغه اصول نه رعایتوي
و یک چیز دیگه هم از سروان صاحب که در رسانه ها بدون شک بعضی هایشان در گزارش های خود به این میپردازند و یک در پهلوی تمام چیزهای مثبت که شبکه های اجتماعی دارن امی که این تصاویر خیلی زننده هست بعضی هایی را نشر میکنند از طریق صفحات شخصی خودتا که خونریزی هست و اجساد افتیده و تکه و پارچه بدن یک انسان افتیده بالاخره امور اگر نشر نکنند پشتون سای واقعا پیشنهاد خوب داشتن امیدوار هستیم که شنونده ها و افغان هایی که را مشنوند امی گپ را رعایت بکنند
بله او خلق هم باید کوشش رو که چی وینو گوری در دول اکسونه چی کل وینی نو چوک اخبره وینو مخی چوک نشنیم لی نو دی گوری
بله بریم باش شنونده ما از طریق تلفن بفرمایید سید
برز سلام ادب خدمت شما جاوید نعیمی اسم ساروان و تمامی شنوندگان خوب رادیوی آزادی خالد نیازی از پروان امرتان
بفرمایید نیازی سید
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان البته ببینید در مورد البته تکالیف همچنان مرضهای روانی در افغانستان البته در کل ما اگر بسنجیم یا بگوییم که در جهان هیچ کشوری نیست که مستثنا از امراض روانی نباشد البته افغانستان هم جز از اون کشورها می باشد البته خوشبختانه که اینجا اگر هر چقدر اگر ما یک طرف مطالعه کنیم و طرف دیگر هم را مطالعه کنیم ببینید اینجا خوشبختانه که مردم افغانستان اکثرا مسلمان هستند یک کشور اسلامی است ببینید اگر در اروپا ما مقایسه کنیم که شبانه می در اروپا تنها در کشور فرانسه و آلمان در شب بیشتر از 2 تا 3 میلیون تابلیت خورده می شود به خاطر چی به خاطر که هم به امراض روانی مبتلا هستند در افغانستان هم اگر ما شما مقایسه کنیم جنگ البته بدبخترین البته عامل بزرگی است که باعث تکالیف روانی می شود دو نوع ما جنگ داریم یکی جنگ های خانوادگی ها هستند و یکی جنگ های جبهه‌ای به سطح ملی و کلان می باشد باز من بخواد اون جنگ هایی که منظم باشد عیار باشد البته آزایش برای مردم داده باشد البته خطراتی برای مردم پیش نمی شود نسبت به اون جنگ هایی که غیر مترقبه و غیر منظم هستند مانند انتحار است انفجار است چیزهای دیگه حوادث طبیعی باشد خب بازم بر صورت ببین البته عوامل و همچنان اگر عواملش وجود دارد بازم هم میتونه که ما شما کارهایی را انجام بدید که باعث کاهش و حتی از بین بردن امراض روانی شود امروز ببینید بدبختانه که اکثر مردم از البته از دین از اسلام از قرآن فاصله گرفته در حالی که دین مقدس اسلام سراسر شفا است اگر ما شما رجوع به این کار کنید پس ما شما میتونید که امراض روحی و جسمی خود را البته درمان کنید و بر صورت ببینید البته جنگ
شما گفته جنگ است، فقر مادی و معنوی است، حوادث غیر منظم و همچنان نمایش اخبار و روزنامه ها مجلاتی هستند که البته خود اینی باعث چی میشد؟ باعث امراض روحی و جسمی برای مردم میشد. بعد که از رسانه ها خصوصا برای البته شما در قبل گفتید که خانم ها نسبت به البته مردها البته بیشتر به این مرض مبتلا هستند، به خاطر که آنها البته برداشتشان نسبت به مردها کم میباشد، از این سبب از زمانی که اخبار را میشنوند، روزنامه ها را میبینند، البته جرایم مختلفه که میبینند، باز هم آنها مجبور هستند که به یک نحوی که البته هم جسم و محو و مفکوریشان به تاثیر برد. و بر صورت البته باز هم امیرای حل انی است، بهترین نقطه که مردم به طرف قرآن ایمان رجوع کند و این مرض
تشکر نیازی سید سلامت باشین. سلامت باشین، تشکر. شنونده های ما هستند، سایر شنونده ها هم منتظر ماندند. بفرمایید سید، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
ډیر زیات مننه نه یم صاحب عبدالقادر فکر سلامونه تاسو ته جناب سروان صاحب ته ټول قدر مون اوریدم کوڅه صاحب
ډیرونه
سلامات توسه یم مننه تکین صاحب
خوشاله دی وی جناب سروان صاحب بالکل دروانی او روحي تکالیف په افغانستان کې چې ډیر زیات برخه د افغانستان وګوري 50% ډیر زیات برخه ده، بالکل یو برخه په افغانستان کې نامنی اوسنی شرایط او دا وژنی چاودنی دا هر حالت مننه، بلکې جناب سروان صاحب سروان صاحب خپل د رواني تکلیف سره مخامخ ماغه ده د دې شنواله څخه ما یو وخت داسې حادثه یو پټاو په سترګو ولیدل، ځینې وړې مې ولیدله، بیا د هغه رئیس ما ته تکلیف راول ودي، ماښام یو چکر ولیدې بازار سره وتلی او د زابل په ښار کې یو غټ ټیلر موټر او یو کورلا سره ټکر شوه، یعنې پلس میترې کې زما زړه ودرېدې په ډېر بد حالت کې شوم، خو بیا هم داسې قرار نه و چې ایمان راته دام یو مسلمان دی راسه یو همکاري ورسره وکړه، بیا ما شخص ډېره کورلایه خراب شوه، بیا مو د موټر څخه را وایست ډېر سخت ټپي و، ماخصن مې خوب هم نه دی کړی چې داسې مشکلات سره زه په خپله مخامخ یم، د علاج لپاره نیم کار کړی دی، بلکې په افغانستان کې زموږ ښځینه برخه بالکل ما یې لویه برخه نامنۍ وبللې، هم موږ په کورنۍ کې تاوتریخوالی لرو، جناب عصمت سروان صاحب ځینې داسې کورنۍ لرو چې خپلې لورګانې مثلا په بدیو کې ورکړي، دوې کورنۍ دي سختې بدۍ سره لري، یو د بل د سر دښمنان دي، فساد چاخي وایي په هغه کور کې زه دا سړی مړ کوم ځکه زما سره بدي لري، نو په دې خاطر باندې دغه نجلۍ بیا په بدو کې ورکړي، یا په کورنۍ کې ښځینه تاوتریخوالی یو د بل څخه کرکه او نفرت عام په زابل کې داسې حادثې لرم چې خپل ځان ته ښځو ور راچولی دي، دا هغه څه دي، کورنۍ تاوتریخوالی یوې خواته، په افغانستان کې نامنۍ بلې خواته، او دغه موجوده حالت بلې خواته. زه هیله من یم چې په دغه برخه کې دولت اتحاد عامه خپل همکاري وشي، د افغانستان ملت یې همکاري وشي، بلکې ټولنیزې رسنۍ لرو ځینې داسې تصاویر د جنګ په میدان کې، یا مثلا هغه وخت یو حادثه وي هغه تصاویر عکسونه اخلي ټولنیزې رسنۍ ته پورته کړي، د افغانستان ډېره زیاته برخه نن په ټولنیزې رسنۍ فیسبوک باندې اخته ده، نو دا تکاري چې د افغانستان مظلوم ولس په ډېرو سختو مشکلاتو کې دی، دا د هر افغان مسؤلیت دی په اوسنیو شرایطو کې چې خپل مسؤلیت په دغه افغاني ټولنه کې ترسره کوو. جناب سروان صاحب
ډېره زیاته مننه کوروادن نعیمي صاحب د خوښه یو شمیر پیغامونه به مولولو ځکه چې پیغامونه راغلي دي چې
خیلی زیات هستن، پیغام
خوب بدی نشه.
چند پیامی که شنونده های ما فرستادن اونا رو به خانش بگیریم. یکی هم محمد محسن از ولایت تخار ولسوالی در خط نوشته که در مناطقی که گفتن اینا سکونت دارن، اطفال که از سن 10 ساله حتی پایین تر هستن بیشتر به مشکلات روانی مبتلا هستن، علتش هم نبودن امنیت و همچنان صدای مرمی و فیر سلاح‌های ثقیل است. عبدالستار آخوندزاده در پیام خود از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که مرضی روانی بیشتر علتش جنگ و فقر است، گفتن از 100% 80% مردم افغانستان به این بیماری ها گرفتار هستند. وزارت صحت عامه افغانستان البته شخص وزیر میگه که بیش از 50% از افغان ها به این بیماری ها مبتلاند.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک سخلی کی وی زموش په سیمه کې رواني مریضی شته که کار پیدا نشو دا مرض به نور هم زیاد شي. شاهد الله زلان لکنړ لیکلی وی په افغانستان کې جنگ، ناامنی، کورنۍ تاوتریخوالی او اقتصادي ستونزې د رواني ستونزې اصلي عوامل ګڼل کېدای شي. د دې ترڅنګ د دماغي انزایمونو تغییر او همدارنګه د برېښنایي وسایلو او ټولنیزو رسنیو بې حده کارول هم هغه عوامل دي چې رواني ستونزې راولاړولی شي. د فیسبوک او نور انټرنیټي شبکو کارولو یادونه هم کړې ده، وای ما ته په خپل رواني ستونزې پیدا کړې دي. بریدمل عابد افغان له زابل له شینکی ولسوالۍ څخه لیکي وای رواني ناروغي د جنگ او بیکاری څخه پیدا کیږي. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي دي افغانان ډېر په رواني ناروغي اخته دي، خصوصا هغه خلک چې په صحراو کې اوسي. شیر احمد لزابل لیکلی دی چې رواني ناروغي یو علت د درنو وسلو استعمالول دي. او یو بل اوریدونکی چې نومینه دی لیکلی پوښتنه کړې ده چې د رواني ناروغیو علت چه دی، نشانی څه دی؟ باید یو ډاکټر دوی ته ځواب ووایي.
بدون شک ډاکترها در این مورد بیشتر میتونن معلومات بدن، و اگر شما فکر میکنین از دیگرا کم کنارگیری میکنین، یعنی میخواین تنها باشین، اگر فکر میکنین وزنتان به صورت دفتن کاهش پیدا میکنه، همچنان اگر بدون کدام دلیل میخواین شما جنگ بکنین، پرخاشگری بکنین با کسی، در این حالتها باید به دکتر مراجعه بکنین تا براتون بگوید که شما تکلیف یا بیماری روانی دارین یا نه. و همچنان اگر غمگینی و دلتنگی دائمی دارین، اگر بله نفستان گاه بند میآید یا ای که خیلی شما خود را در یک فضای غیر احساس میکنین، این البته چیزهایی است که بعض دکتران نوشتن در این باره. میتونین شما در اگر چنین علائم را در وجودتون میبینین به یک دکتر فورا مراجعه بکنین، تا در صورتی که شما بیماری روانی داشته باشین براتون ادویه لازم تجویز بکنه و شما از مشکل بیرون شوین.
نمی سه یو بل نقشه هم داده چې وای که څوک له هیڅ سره علاقه نه لري، یعنی هیڅ شی نه خوشی شي، بل له ژوند او له هیڅ شي خوان نه اخلي، دا هم بل نقشه ده. البته ډاکټران وایي چې ممکن ډیر خلک په دې ناروغي اخته، ډیر خلک اصلا په ځان نه پوهیږي چې دی ناروغ دی. نو مخکې زموږ اوریدونکو نیازی صاحب ویل چې په فرانسه کې دومره ګولۍ استعمالیږي، څومره میلیونه هره شپه، هغه علت هم دا ده چې هلته خلک یو څه ژر په دې پوهیږي چې دا ناروغي لري. لیکن زموږ په وطنونو کې ډیر خلک بیخی عمری تر اخیره پورې خبرم نشي چې دوی دا ناروغي لرله او که نه لرله. نو ځکه هم ګولۍ نه خوري، ګولۍ هم ډېر ښه کار نه دی، خو بهتره ده چې په طبیعي ډول څوک ښه شي. وربشو بیا هم اوریدونکو ته چې د ټلیفون له لارې لرو،
بفرمایئ. زه رادیو آزادی است.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تل لپاره د خپل هیواد له داسې حالاتو نه ځورېږو، د خپل مالي اختلافاتو نه ځورېږو، د ځوانانو د بې مسؤلیتۍ نه ځورېږو، ځکه ځوانان د یو هیواد د ملا تیر وي. کله چې ځوانان بې مسؤلیته شي، د یو هیواد د ملا تیر مات شي، نو هیواد له خپله د بربادۍ لوري ته ځي. پخوا به زمونږ ځوانانو فتوحات کول، او سیمي ځوانان د خپل هیواد هم نشي ساتلی. نو مونږ باید مسؤلیتونه پر ځای
سلامت باشی. مننه. کردی ودان بل اوریدون که لرو جان معرفی کهی،
بفرمایی سب. میره بانی کن. بله
میره بانی کهوی سب.
سلام سبتا دانه این سبتا سلام.
سلامت
باشی. بفرمایی سب.
متاسفانه چه تلفونی قطع شو. خیر دوباره کوشش وکی گوندی نوبت در ورسیشی کنی اسمس را واسطه وی اتسا و اتلاس شمیره زموشده. بلا وردون که لروزان معرفی که
بفرمانسه رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام ایمانه اینی سیب تو در زدی را دو طول محترم آوریدون کده.
سلامت تو سیب. مهربانی.
ونه نام سروان صاحب. افغانستان واقعاً یو هیواد داسي کې فقر او بېوزلي دومره پرمختللې ده، یعنی واقعاً نیمایي نجات ټولنې په رواني تکلیف باندې اخته شوې ده. یعنی ځوانان د ټولو افغانستان د هېوادوالو نه دغه هیله او دغه خواهش ده چې یعنی دی خو که څوک په رواني تکلیف باندې اخته دي، نو هغه دین کول شي اته دې متوجه دي کېدلی دي ته نه شي چې موږ دغه تکلیف باندې اخته یو. افغانستان کې دا لږ فکر سره ګوره ټولنه کسان په رواني تکلیف باندې اخته یي، په ذهني تکلیف باندې، یعنې هېڅوک به په کې داسې نه شي، یعنې هغه کامل په کې جوړ وي. اوس که موږ تاسې ځوانان ګورو اته دې چې د سړکونو باندې روان وي، هم دوی ګوره په رواني تکلیف باندې اخته دي. ګوره یو چا یو لاس به جای حرکت کوي، هغه هم ګوره په رواني تکلیف باندې اخته ده. موږ تاسې چا ته په رواني تکلیف اخته نه شي ویلی شي، هغه یعنی چاره نه شي ولري شي، یعنې هغه غټ غټ خطاګانې اشتباهګانې وي چې هغه خو بیا یعنې یا که مثلا ناروغه شي، نو خو بیا
هغه چې خبرې د شفر علا ته رسیدلې بس موږ تاسو شروع له دې نه وکړي موږ تاسو هغه یو نفر راول نه روان تکلیف چې ورته پیدا کیږي نو بس موږ تاسو لږ دې نه را شروع کوو داسې یو څوک چې د لیوانتوب حالات ته رسیږي نو هغه بیا چا خبره خبرې ته رسیدلې او بیا هم زما هیله د کورنۍ د رسنیو نه دغه داسې یعنی دغه کوم تصویرونه په چې چاپېږي یعنی د خراب شو تصویرونه اول خو ښه خبره دا ده چې دوی نشر نه کوي بیا هم افغانستان کې قانون نه مراعاتېږي بیا نو زما هیله دغه راتی شي دوی دې ګوري نه نو ډډه دې له کتنې نه وکړي نور مو وخت نه شي
سلامت
ښه خپرونه ولرئ
تشکر سلامت باشین زنده باشین سلامت صاحب پیام های هم داریم از شنونده های ما نثار احمد از کابل نوشته کرده که خودم به امراض استراب دچار هستم علتش البته نبود امنیت و مشکلات اقتصادی است شنونده ما زاهد از ولایت خوست نوشته کرده که علت بیماری روانی جنگ ظلم بی‌عدالتی بیکاری وضعیت بد اقتصادی و گفتن سایر مشکلات است اما برجسته می چند مورد گفتن
او ده هلمند ولایت څخه محمد قاسم ځواک لیکي و افغانستان د رواني ناروغي ډیروالی په د وسلو کارولو په وجه ده محمد ابراهیم هلالزی د بارغیس څخه لیکلي افغانان اکثره د نیستی له لاسه په دغه ناروغي اخته دي خود افغانستان ډاکټران بیا د ډیرو فیسونو له لاسه د عیني پیغام بیا هم تکرار کړی دی ځینو نور اوریدونکو مثلا زیاولا له غزنی څخه لیکلي دي چې په دغه ولایت کې ډیر خلک په رواني ناروغیو اخته دي د ټلیفون له لارې مو اوریدونکو لرو
مهرباني صاحب بفرمایئ
سلامت اوسئ
تشکر لطف کوئی که این موضوع بانده منگو تاشی گانتی گانتی یعنی ساعتون و ساعتون بحث و مبایسی کو یا هم داتا از کنه میگی و زما دا شرواتو چخیه دا دیل دا چه یعنی دا دلوهی نروهی دا زورواتان و دلاسو هم خواهی دا پیدا شدی چه زورواتی دا ریلا ملت چخیه دیگی او یو چې دا ناروغي په ترڅونه راشه چې یو تربور په بل تربور باندې ضرورت دی یا تربور سره ځلم دی دا ناروغي څنګه راځي دا روحي او رواني ناروغي او د خصومت د قباله فرزان دا واکر ګور دا نړاو نرمه ترمنځ د کنه چې دی د مور یا د حالت یا د انجلۍ دام غد خشونت دیو خانه هم روحی مریضی منش ترم زما دا محترم و وطنوالو چه خدا هیلا دا چه دوی باید فکر و دی آینده تا زما دا ملک دیر پنا امنین که قرار داری او دوی دا خشونت منزیوشی او تر دمی دا منزیوشی او دولت تا چارواک چه خمی دا هیلا دا چه زورواتی او دا زالیمی دا منزیوشی
سلامت باشین خوشحال
شید تشکر سلامت باشین تعداد زیاد از شنونده های مسرون صاحب همونطور که در پیام ها دیده میشه خان عزیزی هستند که یک دکتر روانی هم در برنامه دعوت میشد و او به پرسش های شنونده ها پاسخ میگفت البته رادیو آزادی روزهای یک شنبه هر هفته از ساعت 2:30 تا 3:30 برنامه ساعت را داره بله امروز هم هست و در یکی از همین برنامه ها همکاران ما تلاش خواهند کرد تا یکی دو دکتر متخصص بیماری های روانی را دعوت بکنند تا با پرسش های شنونده ها در مورد همین مشکلات و تکلیف هایی که وجود داره پاسخ بگویند و علت انگیزه هایش برای شنونده ها بگویند و همچنان این که هر شنونده تماس میگیرند تا چه حد باید به تداوی در بیماری های روانی ادامه بدند
در تلفن لاری اوریدون کیل رو زن معرفی که بیا به پیغامون هم بولو
بفرمایید
سلام علیکم صدیقی از لوگر صحبت میکنم
بفرمایید صدیقی سید
ما خودم یک تجربه ایلم بیماری روانی داشتم ما میخواستم همی چیگونه چیزایی را که ما تجربه کردیم و چیگونه خودانستم خود درمان بکنم میخواستم این را به شما عرض بکنم
بله بفرمان سب
من زمانی که بیماری دوایی داشتم واقعاً خیلی مایوس بودم. یک چیز به من مایه امید، عنصر و عوامل امید به خود پیدا نمی‌کردم. چگونه من دقل زندگی بکنم؟ یک قضیه خیلی تیره و تار تاریک به مقابل چشم کشانده شده بود که هیچ من دلیل نمی‌دیدم. هیچ من نشانه از امید نمی‌دیدم. یک چیز واقعاً پیدا نمی‌کردم که من واقعاً به من امیدواری بسر و من آرزو به که من به زندگی خود ادامه بدم. و زمانی که با پیش روان پزشک رفت و مجبور بود چیز توصیه های رو کرد با ما دارو تجویز کرد، بعد از او خب من بعد راهکارها و روش های یعنی جو درمانی یا فضا درمانی رو گرفتم، خودم گرفتم. خوب در جایی که آب میره آب شار میره میرفتم شهشه رو رو میشنیدم، در باغ ها میرفتم چهچه پرندگان رو میشنیدم، به قرآن مراجعه میکردم، بیشتر وقت های خود از صرف عبادت و اطاعت خداوند میکردم. امی راه کارها رو پیش گرفتم، الحمدلله خوب وضع من بهتر شد، برای من بیشتر روزنه و دریچه امید بیشتر باز شد و توانستم حداقل از شدت اون بیماری روانی یا اون اختلالات خیلی بزرگ روانی من خود من حداقل کاهش بتونم به خود یک روزنه امید دریچه امید باز بکنم. الحمدلله خیلی به زندگی خود امیدوار هستم، خیلی کامیابی ها و موفقیت های خیلی مزید در نصیب من شد. یک راهکار بسیار روشن در تیج گفتم میتونم خودم به شکل خیلی خود مختارانه به شکل متکی به کارهای خود از پیش میبرم و موفقیت های خیلی بزرگ نصیب من شد.
تشکر میکنم سیر خیلی سیب از شما.
شما رقا چه صحت مو پیدا کرده نور و دوستانو تا هم در صحت و روختیا هیلک و خوصان دی روانی ناروغی په خاطر دی صحت هیله ورتلر دی خبرونو وخت راغی له خبرونو ورسته به بیا هم په دیار استاسو نظرونو واورو.
بله تشکر میکنیم از تمام شنونده هایی که تا حالا